السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شي وخت په پیښور کې د سهار 9 بجې نن د خالی ګس او د 2023 کال د فبراير 12 نیټه ده. زه فرخندا صدمو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې ستاسو لپاره د پاکستان په سیاسي حالاتو لدې سره سره په خیبر پښتونخوا کې د را روانو بلدیاتي انتخاباتو په اړه معلومات لرو. تاسو هم کولی شئ چې په دې یو سات کې را سره برخه ولرئ او د خپلو سیمو د تازه او حالاتو مو خبر کړئ. خو لومړی راځو خبرونه ته. په پاکستان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم وای د حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړلو فیصله کړې ده. د خیبر ضلع د بر کمبرخیل قبیلی مشران وای حکومت د سرکاري محکمو لپاره نیول شوی د دوی د ځمکو معاوضې ورکړي او د امریکا ولسمشر جو بایدن یو صدارتي فرمان لاسلیک کړی چې له مخې به د افغانستان د کنګل شوو مالي اساسو څخه $1 بلیون خلاص شي. د خبرونو تفصیل. د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم اعلان کړی چې د وفاقي حکومت خلاف په د عدم اعتماد تحریک راوړي. په لاهور کې دغه تحریک ته مشرانو د یوې غونډې وروسته مولانا فضل الرحمان تیره شپه یو خبري کانفرنس ته وویل چې دوی به په دې لړ کې په حکومت کې شامل اتحادي ګوندونو سره هم رابطه کوي.
پی ڈی ایم ټولو ګوندونو په دې خبره اتفاق کړی دی چې دا ناجایز حکمرانانو خلاف به عدم اعتماد ووټ راوړو او په دې اړه به د حکومت ملګري ګوندونو سره هم رابطه کوو.
د دغه خبري غونډې پر وخت مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف او مرستیال مشره مریم نواز هم موجود ول. مولانا فضل الرحمن دا هم ویل دوی په دې اړه لومړی خپل هومورک او تیاری کوي او په مناسب وخت په د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي. د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم ویلي چې د مارچ په 23 د حکومت د نسکورولو په هدف اسلام آباد ته د لاریون فیصله په خپل ځای ده. دوی تور پورې کوي چې وزیر اعظم عمران خان د 2013 کال په انتخاباتو کې د پاوس په مرسته د درغلې لاره واکمن شو او د ناکامه تګلارو لامل یې په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده. خو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلیو د پټولو په خاطر دا ډول احتجاجونه کوي. د خیبر ضلع د بر کمبرخیل قبیلې مشران وایي چې په جمرود شاکس کې حکومت د دوی په سلګونه جربا هوارې سمکې لاندې کړې دي او دوی ته په بدل کې معاوضه نه ورکوي او نه په اعتماد کې اخلي. ځایي خلک وایي د فاټا د خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو نه پس حکومت هلته په دې ځمکو باندې پولیس لاین، جوډیشل کمپلیکس، لیویز مرکز او داسې یو شمېر نورې ودانۍ جوړول غواړي. د بر کمبرخیل قبیلې یو مشر مراد ساکي مشال ریډیو ته د فبروري په 12 ول د پوځي عملیاتو د نامنې لوجې چې کله دوی کډوال شول نو سلګونه جریبه ځمکتري حکومت او په وسنی ولیدا اوس ورته معاوضه هم نه ورکوي. بلخوا د خیبر ضلع نه د کامی حملې غړي او د سرحدونو او قبایلي چارو د سیفران وزارت پارلماني سیکرټري اقبال افریدی وای چې په قبایلي ضلعو کې د سرکاري ودانیو جوړولو لپاره حکومت تزمه کې په کار وي. خدا به د قبایلو په خوخه اخیستل کیږي او دوی ته به معاوضه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي چې دوی د هغو دوو خبريالانو چې د دوی سره کار کوو او د هغوی د افغان کاري ملګرو د خوشی کېدو تصدیق کوي. دا خبر UNHCR د فبروري پر 12 په خپل ټوئیټر پاڼه ورکړي. دا له هغې وروسته ده چې هم تیره ورځ دغه ادارې ویلي وو چې د کډوالو په چارو کې له دوی سره کارکونکي دوه خبريالان او له دوی سره افغان کارکونکي په کابل کې نیول شوي دي. خو د پیښې په اړه تفصیل انو ورکړي. تر دې مخکې وی سرچینې د مشال ریډیو افغان څنګ ته په کابل کې د یو غربي خبريال د لادرکه کېدل تایید کړی وو. خو طالبانو د خود طالبان حکومت په دغه اړه څه نه دی ویلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو صدارتي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به د افغانستان د کنګل شو مالی اساسو څخه $1 بلیون خلاص شي. دا اساسي د تیر کال اگست میاشت نیمایي کې د طالبانو کنټرول ترلاسه کولو وروسته کنګل شوی. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي د فبروري په 12 ویلي امریکا به پر روانو میاشتو کې یو باوري فنډ جوړوي چې د دغو $1 بلیون د نیمایي انتظام ترسره کړي. پاتې 3.5 اربه ډالره به په امریکا کې وي او د ترهګرۍ متاثرو امریکایانو لطرفه به په روانو قانوني کاروایانو کې استعمالیږي چې پکې د 11 سپتمبر پر امریکا د هغو بریدونو متاثرو کورنیو ته معاوضې ورکول هم شامل دي چې په طالبانو یې دعوه ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو، څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وای چې دوی د حکومت خلاف ته عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو فیصله کړې ده. د فبروري پر 11 مولانا فضل الرحمن په لاهور کې د میا شهبا شریف په کور کې د پی ڈی ایم د یوې غونډې وروسته میډیا ته وویل دوی به په دې اړه لومړی خپل تیاری کوي، د وفاقي حکومت د اتحادي ګوندونو سره به رابطې هم کوي، د دغې لپاره به یو کمیټه جوړوي او له دغې وروسته به په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي. بلخوا د دغه په جواب کې تیر ورځ اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري په یو ویډیو کې ویلي د مخالفو سیاسي ګوندونو د عدم اعتماد تحریک په کله هم کامیاب نشي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد گوهر مسید راکوي.
د بیلابیل اپوزیشن ګوندونو تحریک پاکستان ډیموکراټیک موومنت صدر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د حکومت خلاف په پارلیمان کې تحریک عدم اعتماد راوړلو باندې فیصله شوې ده او په دغې اړه باندې به د حکومت ملګري سیاسي ګوندونو سره هم رابطه کیږي. دا خبرې مولانا فضل الرحمن د فروری په 11 نیټه باندې په لاهور کې د میا شهبا شریف په کور کې د پاکستان ډیموکراټیک موومنت د غونډې نه پس یو خبري کړې کانفرنس ته خبرو کې اوکړلې. په دې غونډه کې د مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر میا شهبا شریف او نورو مشرانو ګډون وکړو. په دې موکې مولانا فضل الرحمن وویل چې د پی ڈی ایم ترخوا لاندې به یو خصوصي کمیټي جوړیږي چې هغه د حکومت ملګري سیاسي ګوندونه د خبره ته تیاروي چې د حکومت خلاف په تحریک عدم اعتماد کې د اپوزیشن ملګري وکړي. مولانا فضل الرحمن
پی ڈی ایم ټولو ګوندونو په دې خبره اتفاق کړی دی چې دا ناجائز حکمرانانو خلاف به عدم اعتماد ووټ راوړو او په دې اړه به د حکومت ملګري ګوندونو سره هم رابطه کوو چې په ملک او بکو باندې رحم وکړي او د حکومت سره اتحاد ختم کړي او د داسې حکومت نور ملګري د هیواد عامو خلکو او د معیشت لپاره ګټوره نه ده. موږ په دې اړه یو وفد هم تیارو چې هغه به د حکومت ملګری ګوندونو سره رابطه کوي.
په بل طرف د حکومت ویاند فواد چودري په خپل یو ټویټر پیغام کې دا ویلی دی چې د یوې مور په زوی کې هم دا جرأت نشته دی چې هغه د حکومت خلاف عدم اعتماد راوړي او کامیاب یې کی. د مولانا فضل الرحمن په دې بیان د تحریک انصاف سینیټر دوست محمد مسید مشال ریډیو ته وویل چې په اپوزیشن ګوندونو کې ټول غله ناستی. دوست محمد مسید مشال ریډیو ته وویل په بل اړخ د پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمین بلاول بھٹو زرداری په یو خپل ټویټر پیغام کې دا ویلی دی چې نن د جمهوریت د ګټې ورځ ده ځکه چې اکثر اپوزیشن ګوندونه د حکومت خلاف تحریک عدم اعتماد راوړلو باندې اتفاق کړی دی. د زیات کړه چې په وزیر اعظم باندې د خلکو اعتماد ختم شوی دی او اوس به د پارلمان هم په عمران خان او د ده په حکومت باندې اعتماد نه کوي. د یادونې وړ ده چې د پی ڈی اے مشر مولانا فضل الرحمن دا تجویز پیش کړی و چې د حکومت خلاف به په پارلمان کې استیفې ورکو خو د پی ڈی ایم حساب پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل پارټۍ هغه تجویز رد کړی وو او دا یې ورته ویلي چې د حکومت خلاف با عدم اعتماد راوړو چې په دې باندې د اپریل په میاشت په کال 2021 کې د پیپلز پارټۍ او اے این پی او د پی ڈی ایم په منځ کې شخړې رامخکې شوې او په هغې نه پس پی ڈی ایم پیپلز پارټۍ او اے این پی ته نوټس جاری کړل او د دوی نه وضاحت غوښته وو. په بل طرف اے این پی او پیپلز پارټۍ د پی ڈی ایم وضاحتي نوټس رد کړی وو او د پی ڈی ایم نه د وتلو اعلان یې کړی وو. د څېړونکو تر مخه تحریک عدم اعتماد د هغې سیز نامه ده چې اپوزیشن ګوندونه په پارلیمان کې د حکومت خلاف د ووټ په توګه باندې استعمالوي. که چرته په دې ووټینګ کې اپوزیشن ګټور شي نو د آئین تر خوا لاندې په ملک کې موجوده حکومت به مات شي. گوهر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندرې جادوګرې
په ایونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دوانیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال راډیوي مجله
په څلورو بجو
سروې
په څلور نیمو بجو
مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر ضلع د بر کمبر خیلو قبیله مشرانو د فبروري پر یو لسمه مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت په جمرود شاکس میدان کې د دوی په سلګونه جربسمه کلاندې کړي او سرکاري ادارې پرې جوړول غواړي، خو باید لومړی دوی په اعتماد کې واخیستل شو د سمکو په بدل کې دی ورته معاوضه ورکړل شي. د خیبر نه د کامی سملېګړې او د سفران وزارت پارلماني سیکرټري اقبال افریدی وایي چې حکومت په د قبایلو د خوښې پرته سمکې نه لاندې کوي او معاوضه به هم ورکوي. تفصیل له فرهاد شنواری نه.
د خیبر ضلع د برکمبرخیل قبیلې مشران وایي چې په جمرود شاکس کې حکومت د دوی په سلګونه جربه هوار ځمکې لاندې کړي او دوی ته د ځمکو په بدل کې معاوضه نه ورکوي او نه یې په اعتماد کې اخلي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس حکومت هلته په دې ځمکو باندې پولیس لاین، جوډیشل کمپلیکس، لیویز مرکز او داسې یو شمېر نورې ودانۍ جوړول غواړي. د برکمبرخیل قبیلې یو مشر مراد ساکی مشال ریډیو ته وایي
خو بدقسمتي م در وغلا چې مونږ دغه د شلګردې وار انټیریر په وخت کې مونږ د خلک کارول شو نو سکیورټي فورسز له ځمکو ضرورتو بغیر د جزاته یې د کمبر د ځمکه نیولې ده. نو مونږ هغه معاوضه غواړو د حکومت نه چې کومه په ځمکه باندې دی پروته، کومه به شوې ځمکه چې روده ده کوم کمبر او می ځمکه ته ګرځول غواړو. تر اوسه پورې خو نه، خو ار صرف دا ده چې یو ځل مونږ له د وتو جربو 51 لک روپۍ مېلو شوې دي چې په هغه باندې په دا ډیوي سنټر کې زیو جوړول و. هغه نه اخیری کې مطالبه درو چې چونکه اوس قبایلي نظام نه رایي، لهذا حکومت ته یې هغه حقیقت پسندانه کور وخلي چې هغوی مونږ له معاوضه هم راکړي او هغه مونږ له په دولتي نظام او په قومي سطح باندې هم ملامته دي.
د برکمبرخیلو زنی نورو وګړو هم را سره خپل دریس صدا سے شریک کړ.
ولا منصف نکوم کمبر خیل مشر مسله دا چې دا د شوکا څلوکادو ولا سوات الله سوای کړه زمکه دو دا د انګریز د دور نه د قوم ملکیت تو دا قوم یې مالک دی. څو د پولیس ډیپارټمنټ سره د سوس ریسکی 1122 ولا خلی نو مونږ مطالبه دا چې سه بد د کمبر خیل قوم زمکه دو کدل ته سیکشن 4 هم لګیدلې نو مونږ د غیب جواب کې د خپل معاوضه مطالبه کو.
مو نظیر نوم ده دا بنیادی مسالہ داسې دو چې دا د شوکت مسالہ خو د موږ تقریبا د انګریزونو د وخت نه شروع کنه دغه څه ماوزه راغله لا خو هغه موږ لا په صحیح تعداد باندې ملو نشولا کامر ته ملو شولا چې چم پښتنان روکړیو.
خیبر نه د کمی سملې غړې او سرحدي او قبایلی امور یعنی سفران وزارت پارلماني سیکرټری اقبال پردی وایي چې په قبایلی ضلعو کې حکومت کومې ځمکې په کار وي نو دا به د قبایلو په خوخه تاریخ او په بدل کې به معاوضه ورکوي.
حکومت چې کومې پالیسیز دي پاغې کې د چازمکی نیول یا پاغې باندې قبضه کول یا بغیر معاوضې هغه ځمکه باندې سرکاري عمارتونه جوړول دا د تیر شوي وخت حصه ده. موجوده حکومت چې په کوم ځای کې ډیولپمنټ کوي، روډ جوړیږي یا پاغې کې چرته بلډینګ جوړیږي یا نور داسې ترقیاتي سکیمونه کیږي، باقاعده پاغې باندې به د عوامو سره مشاورت کوي. د عوامو په رایا په مشاورت سره به په هغې باندې چې کوم ځمکې ګیریږي د هغې معاوضه به ورکوي. که په کوم ځای کې داسې ځمکې وي چې هغه معاوضه نه ورکوي، په هغې دوی ته د عدالت لارې کولاو دي، په هغې باندې سټیم راخیستی شي.
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوي. اوس هلته د بندوبستي ضلعو په څیر یو شمېر محکمې غځېدلې او دغه محکمې پکې ځانونو لپاره ودانۍ تیارول غواړي. خو ځایي ولسوایي په کار ده د هر ډول منصوبې نه وړاندې دوی په اعتماد کې واخیستل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ سپا 625 کلو هرتز، لنډې سپې 2110، 15,000، 13,500، او 1,380 کلو هرتز.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په جنوبی وزیرستان کې به هم د خیبر پختونخوا صوبې د نورو ضلعو غوندې بلدیاتي انتخابات په مارچ 13 ترسره کیږي. د جنوبی وزیرستان الیکشن افسر زین العابدین مشال رادیو ته ویلي چې د فبروري د 10 نیټې نه د سیمې انتخاباتي امیدوارانو خپل کاغذونه اخیستل پیل کړي دي، او د فبروري د 14 نه تر د 13 نیټې پورې دوی خپل د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولی شي. د 2020 کال د دسمبر په 19 د خیبر پختونخوا د درو قبایلي سیمو په ګډون په 12 ضلعو کې د انتخاباتو لومړی پړاو ترسره شوی و، او ټاکل شوی چې د مارچ پر 13 د څلورو قبایلي ضلعو په ګډون په پاتې 13 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو ترسره شي. نور تفصیل د اشتیاق مسجد ناور.
د سویلی وزیرستان الیکشن افیسر مشال ریډیو ته ویلی دی چې د خیبر پښتونخوا صوبې او تلس ضلعو سره په سویلی وزیرستان کې و هم بلدیاتي انتخابات د 13 مارچ په ورځ و کیږي. د بلدیاتي انتخاباتو د نوي جاری شوي شیډول په براکښې د سویلی وزیرستان الیکشن افیسر زین العابدین مشال ریډیو ته وویل
سرورل دے پشاور ہائی کورٹ لا اگے فیصلہ ورکڑا کدا الیکشن نا ملتویشی پریشان آباد اوش متا پمے پجون شلا اور اگے فیصلے خلاف دے تکڑا الیکشن کمیشن اف پاکستان سپریم کورٹ پر لو سپریم کورٹ شدارا ہے ورکڑا یا دیدا کیم پشاور ہائی کورٹ لا فیصلہ 27 مارچ لا دا اور فیصلہ دا موتل شی نا سپریم کورٹ شدا اگے موتل کڑا پر دا مانشے الیکشن کمیشن اف پاکستان ایک خود طرف انا شیڈول بھی اناؤنس ہو یا شیڈول مطابق یوارے جی پبلک نوٹس کا ورکڑا 10 فروری کیم امیدواراں دی اگے ورسنی پورے دے سرا ورسا پیرا شیڈول اناؤنس کو نا شیڈول 14 فروری نا 18 فروری 2022 پورا کینڈیڈیٹس امیدواران سے خپل نامینیشن فارم جمع کوي د خپل متعلق ریٹرننگ افسر سره.
په بلدیاتی انتخابات کې پرخه او خاصتین کې امیدوار د پورا و د کوم قسم کاغذات او ضرورت وی په دغه براکښې زین العابدین ویایي
کاغذ او خاصتین باندې کوم ریکوایرمنت دي یا کوم ضرورت دي کوم کاغذ او پچار وی ورتا اداري کوم امیدوار د خپل درش فوټوګون ور سره لګوي پاسپورت سایز کوم تصویر نه کاغذ سره دای خپل شناختی کارت سبمٹ کری ہو چی تصدیق شدہ یا ٹیسٹ دگنے علاوہ چی کی میں دگواؤں دی نو آتو کا سنچی دی اور کل ویزے کا پیش شناختی کارڈ ہمیں سر لگائی کل موبائل نمبر خاما خا پشے لکھو اور یہ بڑا ضروری خبر ہے دا چی دائے ووٹر ایکسٹریکٹ ٹو خالی ووٹر ایکسٹریکٹ دا چی دا ووٹ کیم پا 8300 بنے کیم دائے میسج ہو راشی یا چی کیم ریپلائی روشی یا ریپلائی مطابق سرا چی کیم دا انفارمیشن وی اگر انفارمیشن دا پرنٹ ہو خالی اور دا کاغذ سر لگائی
یو دا دا وی چی دے 2020 کال دے دسمبر 19 میں دے خیبر پشتنخوا اولا سی زیلو بلدیاتی انتخابات شوی وی او په مارچ 13 بنے وو د سالور قبایلی ضلعو شامل په 13 ضلعو کې وو بلدیاتی انتخابات وو کیږي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اوریدونکو د کوواډ ضلع له درادم خیل د تحصیل میر څوکۍ لپاره لس امیدوارانو له بلدیاتي انتخاباتو پریکون اعلان کړی دی. دوی وایي د سیمې امنیتي وضع ښه نه ده نو ځکه غواړي چې حکومت دغه انتخابات وځنډوي. په دوی کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند په ګډون د جمعیت علما اسلام عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون ګوند امیدواران شامل دي. دغه امیدوارانو دا اقدام پر داسې مهال کړی چې ټاکل شوی د فبروري په 14 په دره کې بلدیاتي انتخابات وشي خو انتظامیه د نوماندانو دغه اندېښنې ردوي او وای د فبروري په 14 بلدیاتي انتخابات کوي. نور تفصیل له ممتاز بنگش نوري.
د کوهاټ ضلع دره تمخیل سیمینه د تحصیل میر لپاره لسو امیدوارانو بلدیتي انتخاباتو د پریکون اعلان کړی. پریکون اعلان کوونکو کې د واکمن تحریک انصاف ګوند په شمول د جمعیت علما اسلام عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپلز ګوند او د پاکستان مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي امیدواران هم شامل دي. یادو امیدوارانو په خپل درخواست کې ویلي چې په در ادم خیلو کې حالات ټاکنو لپاره سم نه دي او د دوباره ټاکنو نیټه دومره لنډه ده چې امیدواران خلکو سره د مشورې او د ووټ غوښتو وخت هم نه لري. امیدوارانو بلدیتي ټاکنو نه د پریکون اعلان ولې کړی؟ په ځواب کې د پاکستان تحریک انصاف نه تحصیل میر لپاره ټاکلی شوی امیدوار حاجی سفر ایمان مشاری ډوته وویل دوی ته د 19 دسمبر انتخابات یاد دي. تورو جنډو سره خلک د کورونو نه راووتل او په درې کې حالات خراب شول.
نو الیکشن خو الله خوند کوي چې په امن سره په سکون سره وي. او که په هغه کې مثال بدامنی جوړیږي نو ایما په خیال باندې هغه الیکشن فائدہ مند نه دی هغه علاقې او د هغه قوم لپاره. نو عموم دغه خبره وه مو دا هر یو ډیپارټمنټ لاره سوالې دا الیکشن کمیشن لا او د مو چې کوم سوال انوستیشن دا او چون کې مل اخر ریسپانس نو ملو نو زه یو بل هم خبر ایډ کوم چې دا صرف د مو نه دا د 11 کینډیډیټس کې 10 کینډیډیټ افیشلی تور باندې سم نو وکړلو او هغه د الیکشن نه د دستبرداري اعلان وکړ.
شاکر ادم خیل د فاټا کمی جرګي یو مخکخ دی. پښتنه متری وکړه چې دوی د انتخاباتو پریکون ولې اعلانوي او ولې خلکو د دسمبر په 19 د تشدد لار خپل کړه. نو دوی مشالې دوته وویل دوی د تشدد ملګرتیا نه کوي ولې د فاټا انزمام په ترس کې د حکومت اخیستل شوی هر ګام مخالفت کوي او خپل غږ پورته کول خپل آئینی حق بولي.
مخ خپل ځانی کا الیکشن ومم عوام لمو دا برپور غور کړی دا چې بایکاټ مو بایکاټ تا خو بایکاټ پر تشدد بایکاټ نه بلکې په کورونو باندې پاتې شو. مو بایکاټ صرف زیات پورې دا چې مو ووټ نه پول کوو. نور پر تشدد بایکاټ چې څوک کوي به د خپل هغه خپل زموږ وي.
بلخوا انتظامیه د امیدوارانو اندېښنې ردوي او وایي چې د فروری په 14 به انتخابات ترسره کیږي. د دې لپاره ټولې ادارې چمتو دي. د یاد تحصیل مرستیال کمشنر او ریټرنینګ افسر یونس خان ویلي چې د امیدوارانو له اړخه درخواست ورته ترلاسه شوې کوم چې اړوند چارواکو ته ورلېږلې هم دي.
نو بس هغه اپلیکیشن هغه کړو او موږ فارورډ کړو ډي سي ته کړو چې ډي سي زموږ ډیسټریکټ رجسٹریشن افیسر ڈی آر او هم دی کړو. ډیسټریکټ ریټرنینګ افیسر هم دی. نو لکه ډي سي ته ماغه اپلیکیشن ته ماره کړو انکلوز کړو موږ کړو لیټر به ته کړو. نو هغه به فارورډ کړو چې موږ پروینشل ګورنمنت هم لګي او الیکشن کمیشن ته هم لګي کنه. نو اوس بیا لکه خو خدای هغه الیکشن کمیشن چې هغه الیکشن پوسټ کوي نه پوسټ پوسټ کوي کنه کړو خو فیلان پورې خو چې کومه نو موږ پرفورمنس لیست ته ماډر لیست
په خونی قبیلی سیمه در ادم خیل د خیبر پختونخوا کوار ضلع سلورم تحصیل دی. په خیبر پختونخوا کې د بلدیتی انتخابات وړومبی پړاو کې د 13 دسمبر په 19 په در ادم خیلو کې هم انتخابات اعلان شول خو د انزما مخالف خلک د تورو جنډو سره بهر راووتل او په غون تحصیل کې د رای موادو ته اور پورې کړ. احتجاج کوونکو د وفاقي وزیر شبلی فراز گاډه هم په کانو وويشتو چې له عمله د وفاقي وزیر یو ساتون کې جوبل هم شو. د درې مرستيال کمشنر یونس خان ورستیو کې مشالې ډوته ویلی ول چې د ګډوډۍ او درای موادو ته اور پورې کولو په تور کې د شپیتو نه زیات کسانو پر ضد مقدمه ثبت کړي ولی پولیسو محکمې په دې اړه لاسن دی ویلي. الیکشن کمیشن په تحصیل کې د تیرو انتخاباتو نتیجې ودرولې او د فروری په 13 بیا د سره د انتخاباتو اعلان کړی. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوہاٹ.
مشال ریڈیو ہر ورز سہار نہ مخام تر شپگو بجو پوری نہ ساتھ خبرون لری چی تاسی دا ریڈیو تر سنگ پا مشال ٹکے کام او دا مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اور ریدے شئی.
اوریدونکو د اورګزو مدني فعالانو پرون د ضلع هیډ کوارټر یا مرکز له هنګونه د منتقلولو غوښتنه کړې ده. دوی وایي حکومت درې کاله وړاندې فیصله کړې وه چې د ضلع مرکز به منتقلوي، خو تر اوسه دغه فیصله نه ده عملي کړې. بلخوا چارواکي د ضلع مرکز یې ځکه نه دی برخوا چارواکي وایي چې د ضلع مرکز یې ځکه نه دی منتقل کړی چې هغه تور باندې اختلافات دي او باید لومړی دغه اختلافات ختم کړل شي. نور تفصیل د طارق اورګزینا.
د اورګزو مدني فعالانو د جمعې پورز له حکومت غوښتنه کړې چې د ضلع هډ کوارټر یا مرکز د منتقلولو په فیصله دی عمل وکړی شي. د مشتی ملي اسد ایاز مشال لډیو ته وایي کله چې په 2013 کال کې قبایلي ضلع په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوې نو حکومت دا فیصله وکړه چې ټول مرکزونه به متعلقه ضلعو ته منتقلوي، خو دوی سره داسې ونه شول.
خو هغه باوجود دا دفتر ایران نغلې، خو انشاءالله مو په هر پلیټ فارم باندې د دې خلاف آواز وچتون. د دې ضلع والا څکومه پسمندګي او رسته پتې کېدل دي. دا ټول لندغه دفتر او د واجی ریڅ څو پورې دا دفتر دې ضلع ته نه نوي راغلي، او دې باندې مو هیڅ قسم دا د چا والا بهانه یا دا نه منون څه دي کې هغه واجی دا واجی دا فونن دي کلی هډ کوارټر تبادله شي.
دا وخت د اورګزو مرکز په هنګو کې دی چې پکې د شپاړس بیلابیل سرکاري ادارو له دفترونو سره د ضلع انتظامی مشر دفتر، جوډیشل کمپلیکس او جرګه حال موجودیت لري. ځایي اوسیدونکي حلیم ګل مشال لوډیو ته وایي که ضلع مرکز له هنګور ته منتقل کړی شو نو دا چې لرې سیمې ته د تلو پر ځای په خپله علاقه کې به ضرورتونه پوره کیږي او بل هر څه به د حکومتي مشرانو تر نظر لاندې وي.
سو پر اورګزو ته دا دفتر نوی راغلی وره پر اورګزو کې ترقی تصور هم نشي کېدی. نو موږ دا مطالبه کوو چې د کومې ضلع ولا دفتر دې ضلع نه بار خنګو کې د کومې دفتر دې دا د اورګزو ته منتقل شي، او چې د کوم افسران دي د مو سره دې ماحول کې ایډجست شي. د مو ولا ماحول اندازه ورته ولګيږي نو غن آباد به د مو ولا تکلیفونه نه د مو ولا افسران خبر شي.
بلخوا په صوبایي سیملې کې د حکومران جماعت پاکستان تحریک صاحب غړی سید غازی غزن جمال مشال رډیو ته وای د مرکز منتقلی یا ولنجمنه مسله دا ولې چې برکلای د بره او منځنی علاقو قومونه اعتراض لري او بلځه کې دومره وسایل او سہولتونه نشته چې سمدستي هغلته قائم کړي. چارواکي زیاتوي کڅو هم ځینی محکمې علاقې ته منتقل کړي، خو هغلته یو خاص ځای به هله د ضلع مرکز جوړوي چې ټول ور باندې اتفاق راشي.
دونه غټ هډ کوارټر وغیرہ سے شفٹ کیږي هم نو داغه بیا د فائنانسز د لینڈ د پرا اور دا داغه اغستل سے کم دی دا بیا یو بل رکاوټ ته. خو هغه خو سیکنډری ایشو دا مین ایشو د لوکیشن ولا دا. نو زمونږ یو کوشش هم شروع کړی دی سرکا کنسنسز کومون کې جوړ شي اور داسه سنټرل علاقې کې کومګ دغه جوړ کو نو دې फायदा به ټولو ته ورسیږي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بوټو چې کله د 1903 اویم کال په نومبر میاشت کې اورګزو ته د ایجنسی حیثیت منځوري ورکړه نو هغه وخت د ځای قومونو علاقو تر منځ باندې اختلافات درتلو په وجه د سیمه هډ کوارټر په هنګو کې د قائمولو فیصله وشو چې دا لا هم برقرار ده. طارق اورګزه، مشال رادیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په سلام پښتونخوا کې اوس هم زوی به سندرې ته
زهر بوی دی هر ساده مرگ پیرادا جنگ د زهر بوی دی هر ساده مرگ پیرادا سولا لکناوی سولا لکناوی دلندش پی موترادا جنگ د زهر بوی دی هر ساده مرگ پیرادا دہشت گرد پنا مکی جنی امن میں دزوینم دیدلور نم میں سندرادا جنگ د زہر بوئی دے ہر ساد مرگ پیرادا سلا لکناوی سلا لکناوی دڑن دیش پی موترادا جنگ د زہر بوئی دے ہر ساد مرگ پیرادا فیرونیت خلاف راوتی پیغمبر آدا جنگ د زہر بوئی دے ہر ساد مرگ پیرادا سلا لکناوی سلا لکناوی دڑن دیش پی موترادا جنگ د زہر بوئی دے ہر ساد مرگ پیرادا
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو زو یو بل موضوع ته د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون هغه فرمان لاسلیک چې له مخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو نیمایي د سپتمبر د 11مې د حملو قربانیانو ته ورکول کیږي. د فرمان له مخې د دې 2 میلیارد ډالرو پاتې برخه طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې په افغانستان کې به له بېوزلو خلکو سره د مرستو لپاره استعمالیږي. نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناور.
د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره لپسې غوښتنو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 2 میلیارد ډالر د دوه برخې شي، نیمایي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شي او پاتې د په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. د بایدن په فرمان کې راغلی دی چې دا پیسې اوس نه آزادېږي، بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3 میلیارد ډالر د بسپنې یو صندوق ته واچوي څو مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي. د بایدن د فرمان له مخې پاتې 3.5 میلیارد ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د حقوقي دعوو لپاره په امریکا کې خوندي وي. د سپتمبر د 11مې حمله په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوه. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په یو توند غبرګون کې دا پریکړه د افغانانو د شتمنیو غلا بللې. محمد نعیم پر ټویټر لیکلی دی چې د امریکا لخوا د افغان ولس د کنګل شویو پیسو غلا او غصب د یو هیواد او یو ملت د انساني او اخلاقي سقوط تر ټولو لوی دلې کچه ده. ښاغلی نعیم زیاتوي چې ماته او بریا د بشري ژوند یوه عادي خبره ده، خو تر ټولو لویا او شرمونکې ماته د ده په وینا هغه ده چې پوځي ماته له اخلاقي ماتې سره یو ځای وي. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دا فرمان د دې لپاره صادر شوی چې یوه لاره برابره شي چې دا پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي، مګر په عین حال کې د طالبانو او رنکارو عناصرو لاسونو ته ونه لویږي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه کې د پاکستان د پولیسو د ادارې یو پخوانی افسر طارق کوسا مقاله خپره شوې ده چې پکې راغلي دا هیواد د پالیسیو د بحران سره مخامخ دی چې پکې سخت ریزي د ځینو سرکاري چارواکو په بدونانیو سترګې پټول، بډې رشوتونه او د بشري حقونو سنگین حالت پکې شامل دي. د لیکي باید د غوستونځو ته جدي پاملرنه وشي او په پالیسیو کې بدلون راوړل شي. که داسې نه وي نو په کوم لوري دا هیواد روان دي، نتایج به ښه نه وي. نور تفصیل زموږ همکار داود خټک ناور.
د پولیسو یو پخوانی افسر طارق کوسا په ډان ورځپاڼه کې لیکي پاکستان د تنگ نظرې د سنگین بحران سره مخ دی. نوموړی د یو چینایي فلسفي په حواله لیکي که موږ خپل سمت بدل نه کړو نو ممکنه ده موږ هم هغه انجام ته ورسیږو د کوم په لور چ روان یو. د دې قوله د طارق کوسا مقصد دا دی چې پاکستان ته د خپلو پالیسیو سمت بدلولو سخت ضرورت دی، او که داسې ونه شي نو د چینایي فلسفي لاو څوله قوله انجام به هغه وي کوم پلو چې حالات روان وي. لیکوال تیر کال په سیالکوټ کې د قهرجنو خلکو لخوا د سریلنکا د یو وګړي په بېدردۍ سره د وژنې حواله ورکوي او وایي دا هغه سمت دی چېرته چې پاکستان روان دی، او دا سمت د مذهبي تنګ نظرې، کرکې او تعصب سمت دی. طارق کوسالی کی په پارلیمان کې په دغه مسله بحث وشو، خو الزام د انصاف په نظام کې په موجودو کمزوریو ولګید. دلی کی هیڅ چا د حوصله اون کړې شو چې په هغه پالیسیو بحث وکړي چې تر مخه یې سخت دریزو تنظیمونو ته د خپل اثر لا زیاتولو مواقع په لاس ورکول کیږي. طارق کوسا د تحریک لبیک پاکستان حواله ورکوي او وایي دا هغه ډله ده چې تیر کال یې د حکومت ضد د تشدد ډکې مظاهرې وکړي چې پکې تر شپږو پولیسو والا هم وژل شول. لیکوال لیکي د مسلم لیگ پخوانی حکومت او د تحریک انصاف اوسنی حکومت دواړو د تحریک لبیک پر وړاندې ماتې ومنه چې ورسره دغه سخت دریزي مذهبي ډلې ته ډېره حوصله ملاو شوه. د طارق کوسا په وینا د سخت دریزي نظریې باوجود دې ډلې په انتخاباتو کې برخه اخیستي، خو الیکشن کمیشن دا حوصله نشي کولی چې پرې پوښتنې راپورته کړي. دلی کې په داسې سختو معاملو د سترګو پټولو یو رواج عام شوی دی. سیاستوال خو په بدعنوانیو تورنیږي، خو د ججانو او جرنیلانو د مبینه بدعنوانیو په اړه څوک هم پوښتنه نه راپورته کوي. په سرکاري دفترونو کې د بډو رشوتونو دا حال دی چې د شفافیت نړیوال تنظیم یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل کلنی راپور کې پاکستان د نړۍ په 130 هیوادونو کې په 130 نمبر اچولی دی. د احتساب دا حالت دی چې د نیب یا د احتساب کمی ادارې مشر د حکومت په اشارو چلیږي، او چې څوک حکومت وغواړي د هغوی پر ضد د احتساب کیس درج کوي. د طارق کوسا په وینا بلخوا په هیواد کې د لا درک کړل شوو کسانو یا مسنګ پرسن ستونزه هم خورا جدي ده. د جبري لا درک کړل شوو کسانو په اړه د قومي اسمبلی قائمه کمیټې یو بل پاس کړو، خو هغه بل اوس په خپل لکه د مسنګ پرسنس چرته لا درک شوی دی. د هیومن رائټس واچ یا بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د 2022 کال په راپور کې راغلي چې په پاکستان کې چارواکو د غداري تورونه لګول لا پسې زیات کړي او د ترګرې ضد قوانین سخت کړي چې مقصد یې هغه اوازونه خاموشه کول دي چې پر ریاستي او حکومتي پالیسیو تنقید کوي. طارق کوسالی کی د توهین رسالت د قوانینو هم ورته مثال دی چې د مذهبي لګکیو لپاره یو مستقل خطر ګرځېدلې دي. په پیښور کې د یو عیسائی پادری وژنه د لګکیو بد حالت په ګوته کوي. د ده په وینا په دې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې حکومتي او ریاستي پالیسیو ته له نوي سره کتنه وشي او د هیواد د ټولو وګړو د آئین او قوانینو په رڼا کې د تشدد، مذهبي سخت دریځې او د جرایم پیشه خلکو نه حفاظت یقیني کړل شي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل دنو نشو آغاز شوی دی. په هر دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند د پاره چې دا ور باندې مخته شو بیا ډېر بد حالات سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز نه کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدلای شي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو اوس هم زو یوې سندرې ته مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو زو یوې بلې موضوع ته وفاقي حکومت په خبر کې ویلي چې دوی خپل ملازمینو ته د 15% پورې په تنخواګانو کې د اضافي پیسو ورکولو فیصله کړې او باید صبح هم دغه شان اضافه تجویز کړي. د صبح حکومت ملازمین وایي د وفاقي حکومت اعلان په یو خبر کې شوی خو اعلامیه لا هم نه ده جاری شوی او دوی به ګوري چې آیا په مارچ کې ورته په تنخواګانو کې دغه اضافه ورکړل کیږي کنه. دوی غوښتنه کوي چې صبح حکومت هم د دوی په تنخواګانو کې اضافه وکړي ځکه چې په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکسینور.
وفاقي حکومت فیصله کړې ده د گریډ یو نه تر د نورسم پورې به وفاقي ملازمینو ته په تنخواګانو کې 15% اضافه کولی شي. د فروری په 9 د دغه اضافي فیصله کړې ده او د وفاقي وزارت خزانه لخوا د جاري شوي یو خبر تر مخې دوی وایي دغه اضافه به د ملازمینو په بنیادي تنخواګانو کې کیږي. وفاقي حکومت صوبو ته هم هدایت ورکړي چې دوی هم د خپلو ملازمینو په تنخواګانو کې دغه شان اضافه تجویز کړي. دا چې آیا د صوبې حکومت لخوا به دغه اضافه وشي او یا نه، د اټیچ ډپارټمنټ هغه ملازمین چې زیاتره ګزټیډ یا د 19 ګریډو او تر دغه غټو عہدو افسران دي، د یوې مودې راسته د درخواګانو زیاتولو او ورته مرات ورکولو لپاره احتجاجونه هم کړي دي. وای دوی به هم خوښوي چې په تنخواګانو کې اضافه وشي. د صوبې محکمه اطلاعات یو افسر ریاض غفور مشادر ته د فروری په 11 وویل
کېدی شي چې دا خبره دوی تر را روان بجټ پورې وغځي. په کم کې بچي اسې هم تنخواه سیوا کیږي، خو دوی ویلي دي نو الله دې وکړي چې دوی دغه سیوا کوي او دا خبره رښتیا شي. تر کومې پورې چې د صوبو خبره ده نو ماته نه لګي چې صوبې په دې میاشت کې مونږ له تنخواه سیوا کوي. زما مطالبه دا ده چې یاره کم د پی ایم ایس دی، کم سی ایس ایس دی، یا پلاننګ کیډر دی، انجینئر دي، چې هغې ته کم 150% د موجوده مارکیټ مطابق او د مهنګایي مطابق ورکول کیږي، نو هغه دې د اټیچ ډپارټمنټ آفیسرز ته هم ورکړي.
وفاقي حکومت د تنخواګانو د زیاتولو فیصله په داسې وخت کې کړي چې د وفاقي حکومت ملازمینو لخوا اعلان شو که د دوی په تنخواګانو کې اضافه ونه شوه، دوی به د فروری په 10 په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد احتجاج کوي، ځکه د دوی پوهینا چې حکومت دوی ته خصوصي اعلانونه نه دي ورکړي د کوم وي چې د دوی سره وعده کړې وه. تیر کال د فروری په 10 وفاقي وزیرانو پرویز خټک، شیخ رشید او علي محمد خان ملازمینو ته د ریلیف یا مراتب ورکولو وینا کړې وه. په یو پرس کانفرنس کې دوی ویلو حکومت غواړي د جون 2020 پورې دغه ملازمینو ته ریلیف ورکړي، او دوی ویلو ملازمینو د 30% پورې په تنخواګانو کې اضافه غوښته. د جون په میاشت کې د کلیز بجټ تر وړاندې کول نه مخکې وفاقي کابینې د ټولو ملازمینو په تنخواګانو کې او د ریټایرډ شوي تنانو په میاشتنی پینشنونو کې 10% اضافه کولو منظوري ورکړې وه. نو ځکه هم ملازمین غواړي دوی ته د ګرانۍ په حساب سره تنخواګانې هم زیاتې کړې شي. د مومندو په 51 سرکاري های سکول کې استاد او د استادانو د اتحادیې مشر جنګریز محمد د فروری په 11 مشال رډیو ته وویل دوی تر دې وړاندې هم د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجونه کړي او کوي غوښتنې ونه منل شوې بیا به احتجاجونه کوي.
نو تقریبا چې ټوټلی تر والے ټوټلی نو 10% اضافه نه ده شوې، مہنگائی 500% شوې ده. اوس که په مہنگائی سره روان نو کته تاجران ګوري، دکانداران ګوري، نو هغه خو سره روان دي که دکاندار دی یو سیس ګران وړي خو ګرانې په ماخص کې، هغه ته څه مسله ده؟ مسله صرف سرکاری ملازم ته چې په ځای باندې ولاړ دی، مہنگائی ته نه روان ده، دی غریب خوار ولاړ دی. نو مونږ دا احتجاجونو سره مخ یو. اوس مونږ دا مسله دا ده چې دا به بیا دی پسې مونږ دغه تیار نوټیفیکیشن باندې یو ځل بیا مونږ احتجاج کوو.
خوري از غفور بیا وای د نه غنی چې ګنې د وفاقي حکومت لخوا په جاري شوی پریس ریلیز کې به په شوی خبرو عمل وشي، ځکه که حکومت رښتیا هم تنخواګانې زیاتول غوښتل نو اعلامیه به جاري کړې وي. خو دی وای ساری به چې وفاقي ملازمینو ته د مارچ په میاشت کې اضافه تنخواه ورکړي او کنه. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د هندي سندرغاړي لتا منگیشکر پمبلینا د هند وزیر اعظم او نورو چارواکو، کاروباریانو، کرکټرانو، نورو شخصیتو ژور خپګان وخوت. خو بل خوا پښتانه هنرمندان وای له هغوی سره ته هم دومره مینوشي لکه په هند کې چې له هنرمندانو سره کیږي. دا چې پښتانه هنرمندان سګیلې لري د ټولنیزو چارو پوهان د دې ممکنه لامل سګنی او حکومت سره درس لري. تفصیل د اسرار عالم مومنداو.
د هند حکومت مرکزی وزیر نیتن گڈکری په 6 فبروري خپل یو ټویټ کې د هند نامتو سندرغاړي لتا منګیشکر د مړینې په خلی کولو سره ولیکل چې د هیواد ویاړ او د موسیقۍ نړۍ تاج او د کویل په څیر د خوږ غږی لتا منګیشکر په مړینه سخت خپه دی. په ممبئی کې د لتا منګیشکر د مړینې په مراسمو کې د دې هیواد وزیر اعظم نریندرا مودی، پخوانی کرکټر سچن تندولکر، فلمی ستورو شاهروخ خان، امیر خان او یو شمېر مشهورو کاروباري او نورو خلکو ګډون وکړ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د نوموړي په مړینې خپګان وښود. عمران خان په خپل ټویټ کې لیکلي چې د برصغیر خلک د موسیقۍ له یو عظیم اوازه به برخې شول. د پښتو ژبې سندرغاړي زرسانګ او گلزار عالم وای کاس چې وزیر اعظم عمران خان او پاکستانی ولس سره دومره قدر د خپلو هنرمندانو اهم وي. زرسانګ په 8 فبروري مشال ډیو ته ویل چې دا وخت د کوهاټ په غلام باړه سیمه کې په یو کېږدۍ کې ژوند کوي او د سینې یا ځیګر ناروغي لري. دا وای حکومت به ورته میاشتنی 1500 روپۍ ورکولې، خو څه باندې 15 کاله کېږي چې هغه هم بندي شوي دي. دې له حکومت غوښتي چې دومره مرسته ورسره وکړي چې ځان ته پرې د ویانې واخلي.
ځکه
چې د پښتو ژبې وتلې سندرغاړې گلزار عالم وایي لته منګیشکر او د هند نور هنرمندان مالدار دی او کار ته یې د دې هېواد د حکومت او ولس لخوا د قدر په سترګه ځکه کتل کیږي چې هلته موسیقي د مذهب برخه ده. گلزار عالم چې دا وخت په پېښور کې دی په 8 فبروري یې مشال ډوته وویل چې په پښتنه ټولنه کې ځینې خلک سندره خوښوي خو سندرغاړي نه نفرت کوي. نوموړی وایي د تا او ځینې نورو پخوانیو سندرغاړو ته دا وخت د حکومت لخوا هیڅ مرستې نه ورکل کیږي. البته دا وایي اوس په خلکو کې پوهه راځي چې په کې غټ رول د ټولنیزو رسنیو دی. نوموړی وایي پښتانه اوس په ټولنیزو رسنیو کې ګوري چې هندوستانیان د لته منګیشکر او خپلو نورو هنرمندانو سره څومره مینه لري. د پېښور پوهنتون د ټولنیزو زده کړو د څانګې استاد جمیل چترالی وایي په 1971 کال کې له پاکستانه د بنگلادیش تر جلا کېدو وروسته په دې هېواد کې د مذهب په نوم د مختلفو قامونو د رایو ځای کولو د هڅو له کبله دلته کې سختدریزي زیاته شوې. دا وایي دې سختدریزۍ موسیقۍ ته هم زیان رسولې. جمیل پتما پروري مشالې ډوته وویل چې هندي ریاست تخلیقي کارونه د خپلې ګټې وسیله ګرځولې نو ځکه هلته د هنر او هنرمندانو قدر دی.
د هندوانو په مذهب کې د هغې په خپل کلتور کې د موسیقۍ یو ډېر لوی مقام دی. مونږ دلته ځینو ډم ورته وایو، واده ورسره نه کوو، رښتې ورسره نه کوو. دویم د ریاست ترجیحات، د هندوستان ریاست تخلیق د خپل د ځان دپاره ګټور شی ګڼي، که هغه د هنر په شکل کې دی که د کمپیوټر ټیکنالوژي په شکل کې دی. مونږ سره بده مرغه تخریب تړلی شوی دی.
مشال ډیو د خبر پښتونخوا لیبر او کلتور وزیر شوکت یوسفزی ته زنګ ووه خو هغو زموږ فون پورته نه کړ. البته د صوبایي اسمبلۍ د کلتور قائمه کمیټې د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي ملک شوکت علي په 8 فبروري مشال ډوته وویل چې حکومت یې هنرمندانو ته ډېره پاملرنه کوي. د زیاته کړه چې د زرسانګې په ګډون د نورو هنرمندانو ستونزې به هم نن د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان سره شریکې کړي. د هندوستانیانو او نړیوالو لخوا لته منګیشکر ته په داسې حال کې د عقیدت پرزونې وړاندې کیږي چې که یو خوا د 2021 کال د اګست له 15 راهیسې چې طالبان پر افغانستان حاکم شوي هلته پر موسیقۍ بشپړ بندیز دی، نو بلخوا تر دې مخکې په خیبر پښتونخوا کې د غزاله جاوید او ایمن اوداس په څیر سندرغاړي هم وژل شوي دي. د ټولنیزو چارو پوه جمیل چترالی وایي د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو پر وړاندې خنډونو سره په ټولنه کې سختدریزي نوره هم زیاتیږي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو راځو به بلې موضوع ته. د افغانستان په خوست کې د خوست او پکتیکا ولایتونو د قاضیانو د محاکمو د کارکونکو لپاره درې ورځنی سیمینار جوړ شوی و. د سیمینار ته بیا کونکو ویل چې په دې برنامه کې قاضیانو او د محکمو یا عدالتونو کارکونکو ته د محاکمو اړوند ضروري مسایل وښودل شول. د هغوی په وینا د محاکمو له قاضیانو، مفتیانو او محررینو غوښتنه وشوه چې له خلکو سره ښه سلوک وکړي او د هغوی ستونزو او مسایلو ته رسیدګي وکړي. نور حال په دې رپورټ کې.
د پنجشنبه ورځې ناوخته هغه درې ورځنی ورکشاپ چې د خوست او پکتیکا ولایتونو د نږدې 130 تنو قاضیانو، مفتیانو او محررینو د ظرفیت لوړونې په موخه جوړ شوی و پای ته ورسېد. د برنامې تابعه کوونکو ویل چې د سترې محکمې د رئیس د حکم پر بنسټ په دې سیمینار کې د خوست او پکتیکا ولایتونو د محاکمو، قاضیانو او کارکوونکو ته یو شمېر مهم او ضروري مسایل وښودل شول. د سترې محکمې د قضایي او مسلکي تعلیماتو مرستیال قاضي مدثر لوګروال مشال راډیو ته د سیمینار پاړه وویل
دوی لپاره موږ په دې درې ورځې کې 28 موضوعات چې هغه اشد ضرورت په صلاحیت قضایی د قضاتو کې او په ترتیب د دوسیې او حکم کې بحث وسو.
د خوست د استناف محکمې رئیس مولوي عبدالکریم حقانی وویل په دې سیمینار کې قاضیانو، مفتیانو او محررینو ته له عریضې نیولې بیا تر صورت دعوې او تر فیصلې پورې ټول مسایل په ښه ډول تشریح شول.
په دې کې ملګرو له عریضې نیولې تر صورت دعوه، تر دفع دعوا تر فیصله تر نسل حکم دا ټول شیان ملګرو په ډیر صحیح ترتیب باندې زکو امید ده چې دا ملګری به هوا دي خلقو دي پاره دي خدمت مصدر وګرځي او دي خلقو دي مشکلات په حل کې به موثر واقع شي. دا سیمینار
د پکتیکا د اسراف محکمې د جزاد دیوان رئیس مفتی محمد عرفان الهام وای په دې روزنیز پروګرام کې ځینې تجربه لرونکي قاضیان شته، خو ځینې نوي ګمارل شوي ځوانان هم پکې دي چې د هغو لپاره دا سیمینار ډیر ګټور تمام شوی دی.
نو دغو قضاتو چې کوم په دې کم وخت کې دومره زیار ایستلی ده چې ډیر څه یې زده کړي دي. په دغو کې خو تجربه قاضیان هم شته، خو د هغو په څنګ کې ځینې نوي مقرر سوي خلک هم شته، ځکه نظام نوی ده. طبعا په دې نظام کې نوي خلک رامخته کېږي او ځوانان د نظام دپاره دا د ملا د تیر حیثیت لري او ځوانان چې دې نظام ته پرمختګ ورکولی شي نو د هغو ځوانانو دپاره ډیر مفید ګټور تمام سوی.
د پکتیکا د اسراف محکمې رئیس مولوي امان الله منقاد غوښتنه وکړه چې د قاضیانو د ظرفیت لوړونې په موخه دا ډول نورې برنامې هم جوړې شي.
موضوعاتو د حل په باب باندې ښې خبرې ورته وشوې. د هغوی د حل په باب ډېرې اسانه لارې اساتیزه کرامو ورته وښودلې او بل یې له ځورېدلي ولس سره د ښه سلوک درسونه ورته ورکړو. چې تاسې له خپل ځورېدلي ولس سره زیاته مهرباني او رحم کوئ، بیا یې قضاتو ته خپل د شریعت له نگاه هغه صفات وښودل په قضاتو محترمینو کې دغه صفات لازم دي.
د طالبانو ستره محکمه په داسې حال کې د خپلو قاضیانو مفتیانو او محررینو لپاره د ظرفیت لوړونې او له چارو سره د ښې بلدتیا په موخه برنامې جوړوي چې د طالبانو لخوا اکثره نوي ګمارل شوي کسان له خپلو دندو سره پوره بلد نه دي. په وروستیو ورځو کې د خوست په محبس کې د بندیانو شکایت دا و چې په میاشتو میاشتو بې برخلیکې دي او عدلي او قضایي ادارو د دوی دوسیو ته رسیدنه نه ده کړې.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د سلام پښتونخوا په پای کې اوس هم زو یوې سندرې ته